نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپین امسا یا سپین لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث شي چې افغانان د سپین امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړه سوان څخه کار واخلي چې دوی سپین امسا لري او نابینایي لري. د سپین امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی، بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1921 میلادي کال کې، البته په انګلستان کې، یو کس د بکس په نوم یو سپین امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښیي، خصوصا هغه جوړ او صحتمن خلکو ته دا وښیي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1930 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان، دوی یو اعلامیه مشترکاً یو اعلامیه لیکلې و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات، او همدارنګه لیکلې و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه نه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو، او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي، نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې، په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني، باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي، او که د دوی په مخ کې کوم موانع شتون ولري، هغه موانع باید لرې کړي او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کېږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال هغوی د بوډاتوب په مرحله کې دي؟
بالکل. البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دي، دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپینې امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلک باید د لرې څخه وپیژني چې مثلا زموږ څخه څو متره اخوا د یو سپینې امسا کس چې کمک و حمایت ته ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی؟
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. د همدې دپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو برنامه ترلاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول، لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو دپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه، د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي، او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي که نه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کړو، او همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنې څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ یې وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنونسیون نه تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کړي. پخوا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنونسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي؟ یعنې د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتواني نه دی، نابینایي خپله ناتواني نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنونسیون دوی ته ورکړی دی هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده؟ یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده که نه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړي چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سړک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کړي تر څو چې د سړک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سړک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې د مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سړک نه تیریږي، د سړک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیر و بیر کې ځي و راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي و راځي هم عابر دي معمولا تیر و بیر تیریږي او بیري. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی، یو سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کمک وکړي تر څو چې د سړک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کمک وکړي.
یو بله مسله د زده کړو ده، یعنې په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات چې زه لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا دی چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر سي.
ډیره زیاتمننه.
سلامت اوسې. سلامت اوسې.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلق له څه وخت را په دې خو ځنی خبرې په خه او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټوله نه کینا.
ولی یو شمیر کسان شگون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید دین ده. همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دینی اړخه هم د موضوع څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دیني اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پال پال کیږي. د نوي نوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نڅخي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې وبال لري. په چهارشنبه سفر م کوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلی دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تېره شوې ده او دا منلی چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نورو ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کې او په سهشنبه نو کله به کې. او دا ورځې ولې موږ محکومې کو؟ دا کار ولې محکوم کو چې دا کوم کار دی دا په دې ورځې نه کوو؟ دا ولې محکوم کو؟ دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کو او راوی خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې. یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمي بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي. په